د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوولسو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د آزادۍ راډیو دوه پروګرامونه خپرېږي. لومړی اساسي او بشري حقوق، او ورپسې اوومه ورځ د آزادۍ راډیو ځانګړې خپرونه. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونه بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د بندېدو نن درېیمه ورځ ده. پاکستان د تېرې چهارشنبې په ورځ د سلګونه لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان میوه او سبزي پاکستان ته صادرېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه کسان چې پر تورخم تګ راتګ کوي باید د ټاټ په نوم لنډمهاله اسناد ولري. پاکستان د جولای یو دېرشمه د دغو اسنادو د لرلو لپاره مهلت ټاکلی و. ټاټ په افغانستان او پاکستان کې د دواړو هیوادونو د سیاسي استازولیو لخوا افغان او پاکستانی ډریورانو ته ورکول کیږي او په هرو شپږو میاشتو کې تمدیدیږي. پاکستانی چارواکي وایي ټاټ یې ځکه جبري کړی دی چې له تورخم او نورو دروازو د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی وشي. ناپیژاندو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې پر هغو پولیسو برید وکړ چې د دریو قاضیانو موټر بدرګه کاو. په دې پیښه کې دوه پولیس وژل شوي دي، خو قاضیانو ته زیان نه دی اوښتی. د پولیسو سیمه ایز مشر سلام خان ویلي دي چې دا حمله په ډیری اسماعیل خان سیمه کې شوې ده. د خبر له مخې هغو قاضیانو چې پر موټرو یې برید شوی په سیمه کې لغلاګانو نیولې تر تروریستي پیښو پورې قضیې څېړلې. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو له دې مخکې د ورته حملو تور پر پاکستاني طالبانو اچول شوی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د نوماندۍ لپاره د دې ګوند د استازو کافي رایې ګټلې دي. په دې اړه څرګندونې پرون د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې مشر جیمی هاریسن خبریالانو ته وکړې. که څه هم له آنلاین لارې د دې رایو اخیستو بهیر تر راتلونکې دوشنبې ورځې پورې دوام کوي، خو د ډیموکرات ګوند کمپاین وروسته له هغه دا خبر ورکړ چې د میرمن هاریس رایې د اکثریت له کرښې واوښتلې. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د کاملا هاریس کمپاین ویلي دي د انتخاباتو د مالي ملاتړ لپاره یې تیره میاشت 310 میلیون ډالره بسپنه راټوله کړې. دا ښایي هغه مرستندویان چې مخکې ولسمشر جو بایډن ته د بسپنې ورکولو ته زړه نه ښه کاوه اوس د هغه مرستیالې ته بې حسابه پیسې ورکوي. د میرمن هاریس سیال مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د میرمن هاریس تر نیمایي لږه بسپنه ترلاسه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې منځني ختیځ ته نورې جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو کښتۍ لیږي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې لایټ اوستن منځني ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د تللو طرحه تایید کړې ده چې د منځني ختیځ او اروپا پر لور د بالستیک میزایلونو د توغولو مخه نیسي. پنټاګون به منځني ختیځ ته نورې جنگي جټ الوتکې هم ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن هڅه کوي د ایران او د دې هیواد د متحدو ډلو حماس او حزب الله د ګواښونو پر وړاندې خپل دفاعي ځواک پیاوړی کړي. افغان جودوکار محمد سمیم فیضزاد پرون هغه مهال د اولمپیک له لوبو په موقتی ډول وایستل شو چې د ډوپنګ ټیسټ یې مثبت راغی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډوپنګ د ازموینو نړیوالې ادارې ITA ویلي دي چې له 21 کلن فیضزاد څخه اخیستل شویو سمپلونو وښوده چې هغه له نامعلومو سټیروید ډوله موادو کار اخیستی و. له نوموړي څخه د دا سمپل تیره سه شنبې وروسته له هغه واخیستل شو چې اتریشي سیال واچید بورچاشویلي ته یې خپله لوبه وبایلله. ITA وایي فیضزاد ته یې دا خبر ورکړی دی او نوموړی به د دې قضیې تر حل کېدو پورې په موقت ډول د اولمپیک له دوام څخه بې برخې وي. په عین حال کې افغان ورزشکار شاه محمود نورزای نن د پاریس په اولمپیک سیالیو کې د نارینهو د 100 متره ځغاستې په برخه کې سیالي کوي. بلې افغانې ځغاستګرې کیمیا یوسفی پرون په 14 لوبغاړو کې 1.5 مقام خپل کړ. ټاکل شوی افغان سایکل ځغلوونکې یولدوز هاشمی او خورې فریبا هاشمی به سبا د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې برخه واخلي. له دې سره د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د شپږو افغان ورزشکارانو ټولې سیالۍ پای ته رسیږي.
اساسي او بشري حقوق. قدر من دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغي په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان واکته ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغو حق اخلي هغه که د ژوند پاره برخه کې وي مسؤلیت بیرته چاته راجع کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي، بخیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ذهني کارونه کوي همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نواخ ژوند کوي، دوی لپاره ډېر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لږ اوسایه پیدا کړي او یوازې هغه څه چې انسان ورور اغنه جغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو د دې مون تفریح ویلی سو.
بله، که اوس دې ته په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي؟ یو خود تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو درې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی سلتیا چې دی یا بدني سلتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ته ضرورت لري او دا د څه کیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه وکي سوچ پتی وکي چې لکه طبیعت جوړي لکه وخاندي لکه تفریح وکي ټوکي وکي نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او ښځو ماشومان ټول ته ضرورت دی. په دې کې سسنا نشته، هغه څه سړی په دې کې هغه کیږي ضرورت لري، نو ښځم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه استرای کیږي، ضرورت دی ته لري چې تفریح وکي او تفریح ته لاړ شي.
خو په یو شمېر کورنیو کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي، په دې اکل راته وغږېږي.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نوه د چا خبره ده بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کوي او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره دغه متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره دې ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي، دوی بشرګه سره کله دې کله کارخانګي کوي، درس وایي کله کور کې لږ مصروفیت لري، خو دوه درې ساعته یا ورځ او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دي، اړین دی، یو انسان دې ته ضرورت لري. دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضرور دي.
د سیدا سمون په خپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که ټولنه کې اوسېږو که خار کې اوسېږو هر چیز چې اوسې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ست په دې کې که موږ غواړو چې خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي چې مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبو یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی چې هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چې تیګه وانه چې دغسې نزاکتونه دغسې داسې توجه او مقررات نو خامخا په ژوند کې څه د بد توجه پرته وسی بلې.
تاسو په نظر څه ډول تفریح ځایونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول یې سوچي ورسو؟
په ښارو کې په لویو ښارو کې پارکونه ولرو، دغه پارکونه سه معیاري دغه په تلو او راتلو کې د ښاروالۍ مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقونو په بلردو کې محافظت وشي، د پارک د وسایلو نه او پارکونه دغسې جوړ سي چې په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغسې دغه هغې په خپل پارکونو کې مونږ هغه ولرو، ژوبن ولرو، یا همدغسې نور موارد سه ډېر ضروري دي او د تفریح لپاره سه یعنې باید سرګرمي پکې وکړو، تفریح پکې وکړو، وخت مو پکې ښه تېر شي او ښه هوا ولري. د نظافت ډېر مهم دی، بخي زیات مهم دی، سه په دې کې پاکوالی ډېری ګاربیج یا ورته کثافتداني چې وایي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغې کې په واټونو کې په همدغه شاوخوا کې ډېر توجه ورته وسي. دغه ځای ته مونږ پارک ویلی سو او پارک دغسې هغه دی چې د ښار د ښایست لپاره ډېر خیر په در خوري او د خلکو د هوساینو لپاره او تفریح لپاره ډېر ضروري او اړین دی.
بلې، منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که دا راته واضح کړئ چې تفریح ته تلل، د مناسبو تفریح ځایونو درلودل، دا د خلکو له اساسي او بشري حقونو څخه شمېرلی سو؟
بله، یقینا شمېرلی سو. په دې سره انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دی او په خپل ژوند کې د آزادۍ لپاره حق لري. دغه څه چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوای سي د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو. یو مثال همدغه تفریح دی. آزادي لرو، آزادي په دې معنی سره چیرته تلی سو، چیرته کېناستی سو، څنګه خبرې کوو، څنګه خاندو، څنګه او دوستانو سره کینو، څنګه ډوډۍ خورو، څنګه پارک ته سو، څنګه رستورانت ته سو، څنګه د پارک نه د تفریح ځایونو نه مونږ استفاده کوو، او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کړي، مزاحمت ونه کړي، او چاته ونه وایي چې دال دلار ته هلته مزه محدودیتونه وضع نه کړي. محدودیت وضع سي یعنې په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځایي سو. متاسفانه دا تفریح دی او تفریح آزادي سره ډېر ارتباط لري. چا چې آزادي ته په آزادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري. نو ډېر واړه جزو طویل سو د آزادي تفریح ده او تفریح باید هر هفته تقریبا یو پنځه سر وروسته هر یو ته ضرورت دی چې باید تفریح وکړي. یو نیم خلک مثلا ښارو کې اوسېږي، بانډو کلي ته ځي، چا چې په بانډو کلي کې ښارو ته راځي همدغسې تفریحي ځایو ته، همدغسې غرو ته، دغسې شنو او سمسور ځایونو ته، دا ټول ځایونه مونږ ویلي تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکړي او ښه ژوند تیر کړي. د ښه ژوند د تیرولو لپاره هیڅوک حق نه لري چاته مزاحمت وکړي او چاته ووایي چې دلته څه کوي او څه کار نه کوي.
بله، منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي. مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغه چې میله ځای و هلته تګ ته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا منع کول له هغه ځای نه چې د خوښې ځای د هغه هم په اسلامي جاب کې وي را منع کول یې دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د یو کس د ښه ژوند لپاره، ما ویلی چې دغه کدمونږ ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې څوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی زامن ورسره یا تره ورسره یا دغسې په مزدحم شکل سره ژوند تېر کړي. څه چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حق هم لري، هغه هم کوي چې پارکو ته لاړ شي، پارکو کې مثلا کینی یا تفریح وکړي، خپل وخت تیر کړي او بیرته د کورو ته لاړ شي. خپل پیګه چې په افغانستان کې څه کله خزو په پارکو ته ځي، معمولا خپل نارینه سره ځي، یا د دې ورور یې ورسره، یا پلار یې، یا میړه یې، یا زوی ورسره، یا بل څه. هغه سه ما بخښنه نه درېدلې چې یو کس یا دغه سه یو مجرده جنۍ مثلا په یو پارک یوازې لاړ شي هلته تفریح، دا امکان نه لري. دا داسې نشي کېدای په افغانستان که بود محل کې امکان لري. دا په دې نظر یم چې مقررات دوی ولري، ول د څه نه کېږي چې ټول خزینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو ته لاړ شي. مثلا ورته وایي چې که تاسو راځي خپل محرم سره، راځي خپل پلار سره، مور سره، یا مثلا زه فکر کوم چا سره یا مور، زه فکر کوم مشکل نه لري. هر څوک کولای شي تفریح ته لاړ شي، پارکو ته لاړ شي او هلته تفریح. وکړي او ژوند تیر کړي.
تاسو اتمان له هیواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلې ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفته په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکي کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه د هوساینو په سیزو. دوی د هفته په ټول هر ورځ تقریبا 2 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغزو لپاره، بیرته د تازه کولو لپاره، همداسې د ژوند د ښکلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکړي. او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي، دوی فکر او ذهن ریفریش کیږي، تازه کیږي. همدغسې دوی کوای سي ځان آماده کړي او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي، زحمت باسي. همدا وجه ده چې دوی هیوادونه ډیر پرمختللي دي.
تفریح په ګټو باندې خبره وکړه، که راوګرځو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، درته وایي چې د بشر حق ته په خپل کور کې تاسو څومره دې ته ارزښت ورکوي؟ څه وخت تفریح ته ځي؟ له چا سره ځي؟ ملګرو سره ځي که کورنۍ سره ځي؟
دا واقعیت خبره ده چې زه خپل کور کې د ماشومانو مور چې دم وظیفه لري، دوی مستړی زه مستړی یم. معمولا موږ ځو کورنۍ سره ځو، لوګر خواته ځو. په دې سره موږ کابل کې اوسېږو، لوګر خواته ځو. لوګر خو خپله پیږې سې هوا خلې او هلته آب هوا او د را ژوند د حسین استه پکې، یعنی د تفریح ځایونه پکې شته. وخت تیریږي او کله کله مونږ شمال خواته ځو، یعنی سیاد خواته ځو، همدغسې سالنګو خواته، مخکې پغمان خواته تللو، د قرغې ته هغه اوس بند شو، د زازای پارک ورته وایي کابل ښار کې، هغه مالته اوس نه پرېږدي. هغه ښځې د کابل ژو بندې، هغه اوس بند شوي دي. نو دغسې هغه دی یو څه ځایونه سې، لکه هغه وخت سړی تیر کړي، لکه هغه ولري د کیناسو ځای ولري، مزاحمت پکې نه وي، او نور هلته 2 ساعته وخت تیر کړو. که هغه زمی سي زمی کله کله جلال آباد خواته زو، نو بیرته راځو دغسې.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپله مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلي چې هغه بند دي. د خلکو دغه اساسي حق ورنه اخیستل څومره عقده به را پیدا کړه بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللی حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولرو، ژوند ولرو، وسایل ولرو. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سنتو ده، هر خوچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او قانون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای پدې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرې نه دی. په دې چې دغه موږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی، په دې کې خپل خلک بیږي سره رقم خپل حجاب مراد کی رقم دراشي، او دوی دغه ډیر واړه واړه خبرو په څه خلک نه پرېږدي. تفریح ځای ته مخه خلک زوريږي، خلک خفکیږي، خلک په دې تشویش کې دی. موږ ولی دغه ډیر واړه واړه حقونه موږ ته نه ورکول کیږي، او ډیر لوی حق چې دی هغه تعلیم حق دی. متاسفانه خپل پیږي چې افغانستان کې هغه بند دی او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داتې دندې له لاسه ورکړي، یا پانتون ته نسیت لای، یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای شي، لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي، هغه ځای ته نه ځي. دوی وایي چې زړه مې خوشاله نه وي، نو په تفریح کې زه خوشحالي نسم ترلاسه کولای. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
داسې کسانو ته خو دوه خبرې لرم. یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی، یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې. څوک په خپل ژوند کې کار ولري، په کار کې او څه درآمد ولري، څه درآمد دیني بهرو ناداري او بشارګي، خامخا دا د تشویش لري، دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساله لپاره څنګه کوي، شپې لپاره څنګه کوي. دا غسي فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستي اساسي حقونو نه لري کوي. که څوک باور دي که به سواد دي، په دې وطن کې ضرورت لري سکار او کار، دغه فائدې دا د سپو ژوند کې تغیرات انقلاب راولي، وطن جوړیږي. پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي، او دغه ګل یو ورځ به ګل کوي، نو ژوند خپل پکې کیږي. نو دا یو تفریح مش موضوع نه ده، ډیر مشکلات موږ لرو. الله تعالی یې حل کړي، او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غږ کیونی سي، او خلک باندې و رحمیږي، خلک مشکلات او د اساسي حقونو او د ژوند د ټول ورته معرفي کی، تعریفي کی، قوانين او مقررات او رپیل کی، ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق ونه خلی.
bale په دې خو خبري وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلق له تفرینه منی کیږي، البته خج مهدف دي زینی زوینو ته چې تفریزه ایستا او ماشومان نارینه او سره ورځي ال تغه یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي، او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبي وساتري وکړه. په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ څه غواړي څه په هر محیط کې، که تفریحي محیط دي، که تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط، چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي. یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکیو ته دغه څه وسایلو ته ګلانو ته یا لارو ته یا لارویانو ته خلکو ته ضرر ورسوي. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډېر تلاش وکړو او ډېر کوشش په دې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو، او په زمین کې دا حق نه لرو چې چا ته ضرر ورسوي. همدغه څه موږ غواړو ساتي او حقونه زموږ ورکړل شي. همدغه څه چا ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتوو یا خرابوو، دا هم د عامه خلکو حق دی، او دا حق موږ ماتوو یا خرابوو دا حق موږ نه لرو. کله چې موږ خپل حق غواړو نو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دغه متقابل دی، متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ.
بله، تاسو په د حقوقو په برخه کار کوئ، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لرئ، راته ویلی سئ البته په تخمینی ډول چې د افغانستان څو فیصد خلک په دې پوهیږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامال نشي؟
تاسو خپل اخ پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دغه حالت کې ژوند کوو. سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماښام ډوډۍ ته حیران دي. دوی لپاره څنګه یو مړ ډوډۍ پیدا کړو؟ دوی خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه دغه روحي او جسمي ستړیا لري، او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خلک پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی دا. نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو. ډیر خلک دي، یعنی د هغه عمر خلک چې وزګاري نوي تل نه پورته، هغه عمر دوی بشرګان د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشرګان د بشي بشي، یعنی دغه واجه او دغه قدرت پدیده په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري، او دغه زمينه ورته مسایل سي نه د خلکو د صدا دوی د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان فو کې او دوی خپل حق وو پیژني. چا چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي؟ دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې، ډیر مشکلات لرو، الله تعالی حل کړي.
څنګه به په دې وتوني ګوتي ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو وکړي، دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي؟
دا چې فکر کوم دا موږ په دري مرحله کې کوي چې دغه کار وکړي، او دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو. یعنی په دې معنا چې اوږد مهاله، متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک ولرو. دا اوږد مهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي، او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنی اوه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوسو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی، یعنی په دې معنا چې د هیچا حق نه ضایع کېږي، د هیچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومیږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم استبداد منځل شي. نو په دې معنا چې حق بوته ګڼل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. درمنو ورتونکو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
دا دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال تر چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونې او مورستمو هرکلی کوم. نن مو د چین له داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضایي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساینس او پوهه په کور زده کړې ده. له دې هم خبرېږي چې د جنوبي کوریا پوهانو له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړې او لومړۍ تجربه یې په موږکانو بریالۍ راغلي. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تیرونۍ د طالبانو په معرف وزیر پاکستاني مفتي تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکې هم وي او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شوه. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه بې اعتباره اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلک وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راباسئ؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ولس سره یو ستره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمني ده ورسره.
دوی تحمل ولري د کونسلي چارې په همغه ترسره کړي تر څو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړ پوړي افغان ډیپلومات څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکي دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلومات ویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصې اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري نو دا هم ستونزه جوړولی شي. په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، له هغې خوا مو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام. د بنو پر لټ خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړی. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاسون په شدت ځپلی دی.
افغانستان مورانوي ایشیا ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي ایشیا به جوړه کوي. افغانستان سمن دی، پاکستان دننه موږ خپل جغرافیا لرو. موږ په افغانیت باندې نن کونان
محمود خان اچکزه، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته نه وځي. قرآن دی وکي، عهد دی وکي، طلاق دی وکي چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then, we don't have the reports of said Gwadar, but in Gwadar, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هانیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هنیا ایران پر خرڅ کړ. شنن کې وايي طالبان بل دې په خیرست لا د خپل مشر خوندیتوب ته اندېښمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کېدو او د شان د ایمن زواهر وشل کېدل په کابل کې په دغه شان بدون څه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د افریقا سره د امنیتی همکاریو د توافق لري او وخت نا وخت د استخبارات مشر عبدالحق وسیف قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر باید ترې استفاده کوي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنانش، قطر ایران خامنه‌ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشه. اینها یک دین جداگانه است، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند برای نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
بیا هم ستړي مشي. په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولیو سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پرېکړه اعلان کړې ده. دغه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، طالبانو له دوی غوښتي وو چې د سفارتونو او قونسلګریو د عوایدو 1% او راپورونه ورسره شریک کړي، هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو نه وو، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپله یوه ستونزه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي وو چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوري دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابله به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یوه برخه کابل ته ورکړئ. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یوه سرچینه وایي، دوی پیسې او په عایداتو کې منډه نه ده غوښتې، بلکې ټول لانجه قونسلي امورو کې به البته د سفارتونو او قونسلګریو د عایداتو راپورونه یې غوښتي تر څو معلومه شي د دغو سفارتونو عواید چیرته مصرفیږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي، د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د قونسلګریو او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزه کوي، د غتل فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اسلام پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي، لږه مهم تر هغه کسان چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسیږي، مختلفې ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعا همدغه قونسلګرو له لارې حل کېږي، او زه فکر کوم دا یو ستر خدمت دی چې د افغان وګړو لپاره کېږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو لخوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په قونسلي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغږۍ ترسره کړي تر څو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار سال کې د چي تیرونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او قونسلګریو سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطل وبلله. البته په مونشن، چک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په بااعتبار اعلان شویو سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي، دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال، د نکاحتونو، د قانوني پروسس، د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصې اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي، دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوري دولت د سفارتونو او قونسلګریو اتحادیه ویلي، د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خولې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته کونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو قواله جوړې هلته ځای اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلیګل کېږي. هم ستونزه ده، همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده، ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود و، اوس هغه تفاهم له منځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو ته بند دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کېږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزې شته دي. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ که سم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لټ خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوازر کې د بلوچستان د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره یې د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپله د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مو ورانوي، ایشیا به ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ایشیا به جوړه کوي. افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دننه موږ خپله جغرافیا لرو. موږ په افغانیت باندې نن کو نن لره
چې تمام قوم پرست تنظیمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان په ستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي وو بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان یې نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د حقونو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شویو غږونو ته دومره درنه سزا ورکول شوې چې په لاریون د پوځ او ځواکونو بریدونو کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي، خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11 د 40,000 پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبان حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیخه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګونونه ښودلي دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ څو ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دغ مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره بزل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه ایرانی حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړی، خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا، نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران، خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند برای نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان حامد کرزی د دغې پیښې غندنه کړې او دا یې تروریستي برید بللی. ترکیې په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د ادایینې اعلان کړی، خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی دی چې د غزې د بحران په حلولو کې له خپل نفوذ نه کار واخلي. تعلیم سرچینې ازادي راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي، خو د طالبانو ویاند ویلي د رئیس الوزرا مرستیال د هنیه له جنازې سره قطر ته تللی دی. له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیه په نښه کولی شي، نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا ښه خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو او همداشان د ایمن زواهر وژل کېدل په کابل کې د دغه شن بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتي همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یا اماراتو او سعودي ته په سفرونو باندې تللي دي، خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیر اونۍ سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکایي کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه داعش جنګیالي د افغانستان له زندانونو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه داعش جنګیالي له بګرامه تښتېدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میږدي او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشیان به امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې هم د روان کال د وري په میاشت کې له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قومندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یوه مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره د قوي ارادې خبرداري ورکړه. له دې وړاندې د روان کال میلادي کال د مې په څلورمه د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د فعالیت د ډېرېدو خبر ورکړه، خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده او وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوه په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه به امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي، خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو په هوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش یو تهدید دی نه شي رد کېدی. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دی.
او تیره اونۍ په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو، شکنجې او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خپرېدو د ګڼو افغانانو غبرګون وپارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې غبرګون نه ښکاره کوي، خو طالبان وایي همدا تیره اونۍ هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي. په ایران کې میشت افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو له لوري ځورول کیږي او په وروستیو کې له دوی سره بد چلند اوج ته رسېدلی دی. له افغان کډوالو سره تشدد او ځیګ چلند وروسته له هغې ډېر شو چې کابل سره ورځې وړاندې د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یوه ایراني او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسوه او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمې اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دې د دوی له سیمې ووځي، ګني په وهلو به یې په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیره بیا په انستاګرام او ایکس پاڼه کې د افغانانو د بهلو ټکولو ویډیوګانې خپرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دی، په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي، او که د حقوقو د وختونو پوښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي، او د پولیسو دخوانه کم ته لیږل کیږي، او کم کې تر هغې پورې چې د لارې کراتې نه وانغستل شي او بیا په ډله ییز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسوي یا ترکیه ته ځان ورسوي، په سرحداتو کې د پولیسو دخوانه د ایراني پولیسو دخوانه ویشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي، او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او اوس هم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیره اونۍ د افغانستان د ملي بیرغ د نمانځنې موضوع خورا ګرمه وه چې ګڼو طالب فعالانو وویل که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دې د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې په ښکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړل او د پاریس د المپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لږدولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویل. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د نمانځنې له امله طالب مسؤلانو شکنجه کړي او انځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یوه ویډیو هم خپره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نخواد از بیرغ افغانستان باشه.
من میگم است.
تو میگی است؟
آه.
میگم که بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟ دقیق طالبان است بیرغ افغانستان از بسیار گپ دقیق زد. ای خود این بیرغ افغانستان باشه؟
پس میگم
دیگه زمانت میتیکه است. خیلی چرا حال در افغانستانی بند نیست؟
خونه سیگال طالبا کرده سیگال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از این پیامت برشان چی است؟
هیچ.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله آغا هغه څرګندونه هم تیرونه د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
ملت د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وځي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامی امارت غواړي چې عصري علوم ته ترقی ورکړي، ځکه بیا عصري علوم مزمور استاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ استاد څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، الله حاضر قیاس کارخانې جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړوو، چې د ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مردارې لښتیانې مردارې نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسي یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کېدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو،
دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي کدې هدف دی پاره څوک د شهیدان او کدې هدف دی پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیده یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل کا الته جمهوریت سو طالبانو دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي نه مو باید مسلمانان دي دوی په سب کې ودرېږي خبر پوی سولی
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان لامل تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیرونه پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسي فعالانو توند غبرګونونه یې وپارول او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې له ستونزې کړېږي تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه میرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغوی دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتل یې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستاني فعالان ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو ځکه نه یې خدمات سم دي نه یې الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطحه د انسان د لومړني قدم ایښودونکي اپولو یولس ماموریت 55مه کلیزه ونمانځله بلخوا روسیې او چینایي فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطحه یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړوي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون به د شلو کال لپاره وي چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلف او ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي. په 2014 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 5 نورو کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري. دا په داسې حال کې ده چې چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساینس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارده نیورونونه دي خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ له ازمویلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت حرکت فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې له ځانه په انلاین ډول فزیک کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې 600 کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله د کوچني ساينس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم یو لس کال عمر لري او په انلاین ډول چې سلګونه زره خلک ننداري ته ورته ناستو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له 4 کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په انلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته یې مور او پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په چیر جوړه کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړه کړي و خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي که کله کامیابي لري او کله ناکامي خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله نوی کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضايي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن ومره زمران غړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ ومره مهیروي.
لاس میں اتڑے دزل کو پتھنا بیا میں اس پر دستر گو پکسا چھپ یار کے مصرے شنڈے سپن رخ ساروے لچشمان میں بہے گسر شراب Mm-hmm. زرا ذات اور چه پیغام پوری کړو زنا زرا ذات اور چه پیغام پوری کړو شبد گنا تکڑو حل بچاتنوائے سچے حیاء ماں تکڑو حل بچاتنوائے سچے حیاء ماں تکڑو حل بچاتنوائے سچے حیاء ماں تکڑو حل بچاتنوائے